السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دو بجې شپې سفی ولاستان اگزام د ازادي راډیو دغه پروګرام ته مخ راغلاست وایم. لمړی خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي، تر هغه وروسته ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
افغان حکومت په هرات کې د طالبانو له سندانه د لسکونو کسانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په لغمان کې له طالبانو پراخې سیمې نیولې دي، او د امریکا ولسمشر د بیلاروس حکومت په زوره د یوې الوتکې د کینولو په خاطر خندلی. د خبرونو تفصیل: د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 140 بندیان خوشی کړي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل چې دا کسان تیر شپه د طالبانو پر یوه زندان د کمانډو ځواکونو د چاپی پر مهال خوشی شول.
زموږ 141 تنه هیوادوال چې 19 سرتیری هم پکښې وه، د پښتون زرغون ولسوالۍ په مار آباد سیمه کې د طالبانو له یو زندان څخه خوشی شول.
شاغلی فرهاد زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 8 تنه طالبان چې د زندان ساتونکي وو وژل شوي دي. د طالبانو ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په لغمان ولایت کې افغان ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د 19 طالبانو د وژلو او له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو د نیولو ادعا کوي. د 201 سیلاب قولي اردو ویان مقصود اغا ازادي راډیو ته وویل:
د مرکز پاتک، ابوزری او قلاتک سیمې، د الینګار ولسوالۍ شیخ صاحب او د علیشنګ ولسوالۍ دوملام سیمې د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاک شوي دي.
د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد په ازادي راډیو ته پر استولي بیان کې ویلي دي چې دوی ټولي هغه سیمې ساتلې دي چې په تیرو څو ورځو کې نیولې دي. روانه اونۍ طالبانو د لغمان پر مرکز مهترلام پراخ بریدونه وکړو چې بیا کمانډو ځواکونه سیمې ته واستول شول، او د لغمان په مرکز کې اوس امنیتي وضعیت عادي دی. وروسته له دې چې استرالیا په کابل کې د خپل سفارت د بندولو خبر ورکړ، افغان حکومت ویلي چې د نړیوالو د سیاسي استازولیو او ډیپلوماتیکو ماموریتونو امنیت خپل مکلفیت ګڼي. د استرالیا سرجاعظم سکاټ موریسن نن اعلان وکړ چې د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې د دې هېواد سفارت شایي په روانه اونۍ کې بند شي. ښاغلی موریسن په یو بیان کې وویل چې دا پریکړه په روانو میاشتو کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له اعلان وروسته د افغانستان د مبهم امنیتي حالت له وجې کوي. موریسن ویلي چې په کابل کې د استرالیا سفارت شایي د جمعې پر ورځ بند شي، او استرالیایي ډیپلوماتان به وخت ناوخته د سیمې له نورو هیوادونو افغانستان ته تګ راتګ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې اعلان وروسته په یو بیان کې وویل چې د استرالیا د پریکړې درناوی کوي، خو بیان زیاتوي چې افغان دولت د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو په اساس د بهرنیو سیاسي استازولیو خوندي کولو ته ژمن دی. د ایران د نگهبان شورا د راتلونکي میاشتې ولسمشري انتخاباتو ته د وو کاندیدانو نوماندي تایید کړي، او د ځینو راپورونو له مخې دې سختریز شورا د یو شمېر پیژندل شویو څیرو نمونه حذف کړي دي. دولتي تلویزیون د نگهبان شورا د ویان په وینا نن خبر ورکړ چې له نږدې 590 کسانو یوازې 8 تنه تایید شوي دي. د نگهبان شورا ویان عباس علي کت خدایی د دې وو کسانو نمونه یاد نه کړل، او څرګنده یې کړه چې وروسته به د کورنیو چارو وزارت اعلان کړي. نیمه دولتی فارس آژانس پرون خبر ورکړ چې نگهبان شورا د علي لاریجانی نوم لري کړی دی. د یو منځلارې کس و چې پخوا د پارلمان رئیس و. همدې آژانس د یو شمېر سرچینو په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي دي چې د اوسني مرستیال ولسمشر اسحاق جهانګیري نوم هم د نوماندانو له لست څخه حذف شوی دی. همداراز د پخواني سختدریزه ولسمشر محمود احمدي نژاد نوم له لسته لرې شوی دی. د ایران د ولسمشرۍ انتخابات د جون 14 دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د راین ایر هوایی شرکت د وی مسافرونکو الوتکې د جبري کېنولو او د یو خبریال د نیولو په خاطر د بیلاروس حکومت غندلی دی. بایدن په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور شو وویل د بیلاروس دا اقدام چې یو مسافرونکو الوتکې چې د اروپایي ټولنې د دوو غړو هیوادو ترمنځ سفر کاوه په جبر سره کېناستو ته مجبور کړه، او بیلاروسۍ خبریال یې ترې راښکته کړ، نړیوالو اصولو ته ښکاره سپکاوی دی. بایدن دا اعلان پرون څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې د اروپایي ټولنې مشرانو پر بیلاروس د نویو اقتصادي بندیزونو پر لګولو موافقه وکړه، او د غړو هیوادو د ملکي هوایي چلند پر شرکتونو یې شغ وکړ چې د ختیځې اروپا د دې هیواد پر فضا له تېرېدو ډډه وکړي. د دې موافقې له مخې بیلاروس هوایي شرکتونو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د اروپایي ټولنې له هوایي ډګرونو او هوایي حریم څخه کار واخلي. د بیلاروس په وړاندې د امریکا او اروپایي ټولنې غوسه وروسته له هغه وپارېده چې د دې هېواد چارواکو د راین ایر هوایي شرکت الوتکه چې له یونان څخه لیتوانیا ته روانه وه د بمی حملې د جعلي ګواښ په پلمه د یوې جنګي جټ الوتکې په وسیله د منسک هوایي ډګر ته راښکته کړه او د اپوزیسیون فعال او ژورنالیست رومان پراتا سیویچ توقیف کړ. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
سلامونه ستړي مشه صفی الله ستان اگزام د ځوان فکر اوسنی پروګرام ته مو خراغ لاست وایم. نن د افغانستان په ټولنیزو شبکو په تیره بیا په دې مسئلې خبرې کوو چې څنګه دغه شبکې د افراطیت یا توندلاري په ګټه کاریږي او څومره خلک له دې مسئلې ځورېږي. د وروستیو ارقامو له مخې چې د ټولنیزو شبکو ځینو څارګرو بنسټونو خبرې کړي، افغانستان د ټولنیزو شبکو یا سوشل میډیا څه باندې 4 میلیونه فعاله کاروونکي لري. د ټولنیزو شبکو د کاروونکو شمیر په تیر یو کال کې له 2006 تر 2021 پورې ورو ورو زیات شوی او د دغه پرمختګ شمیره 11% ښودل شوی دی، یعنی د ټولنیزو شبکو فعال کارونکي لا پسې زیات شوی دی. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو کومې پاڼې یا کوم اپلیکیشنونه ډیر کارول کیږي؟ فیسبوک، ټویټر، واتساپ، انستاګرام، یوټیوب او ځینې نور. تاسو کولی شئ په دې ارتباط له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. البته په دغه پروګرام کې میلمانه هم لرو، ښاغلی بسم الله وطن دوست د سولې ولسی حرکت ویاند او بنسټګر دی چې په ټولنیزو شبکو کې هم فعالیت لري، همدارنګه د خوست د ولایتي شورا استازی او فعاله زهرا جلال هم په دغه پروګرام کی مغرابول سور سره گډون وکړي. تاسو ته هم وخت درکو په 0922255 باندې را سره خبرې کولای شئ. همدارنګه په 0992203540 هم بلش میره چې کولای شئ زنګ را ووهي. مخکې له دې چې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو، لاند به د ټولنیزو شبکو په اړه ووایو. البته دا چې په افغانستان کې فیسبوک د ټولنیزو شبکو په نوم ډیر پیژندل کیږي، خو یوازې فیسبوک نه دی، نورې ټولنیزې شبکې هم شته، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام، چې په دې وروستیو کې ډیر کارونکي پیدا کړي دي. خو د فیسبوک لوستونکي او کارونکي په دې زیات دي چې په ټوله نړۍ کې د دغې شبکې د کارونکو شمیر تر نورو هغو خورا زیات او څو چنده دی. مارک زوکربرګ چې په 2004 کال کې فیسبوک جوړ کړ، یوازې خپل پانتون کې د زدهکوونکو د رابطو لپاره کارو. هغه مهال انټرنیټي ټولنیزو شبکې تقریبا نوې، ورو ورو له هارورډ پانتونه بهر نورو پانزویو پانتونو کې هم فیسبوک کارول پیل شول. په لومړي سر کې د فیسبوک کارونکي خورا کم وو او هغوی یوازې له یو بل سره د رابطو او خبرو لپاره دغه پاڼه کاروله. وروسته چې زوکربرګ فیسبوک ټولو ته خلاص کړ، نو په 2008 کې د کارونکو شمیر 100 میلیونو ته ورسید. اوس نو د فیسبوک شمیر له میلیاردونو اوښتی او تر 2.5 میلیارد شاوخوا رسیږي. خو په دغو ټولنیزو شبکو کې په تیره بیا په هغو سیمو کې چې جنګونه پکې روان دي، د ټولنیزو شبکو د څارګرو او کارپوهانو په خبره باندې چې افراطي شبکې او توندلاري خلک غولوي او معمولا د هغو ځوانانو له احساساتو کار اخلي چې په فیسبوک کارونه باندې ډیر نه پوهیږي او دوی د ځان په ګټه باندې غولوي. د مثال په توګه باندې د ټولنیزو شبکو یو څارونکي او کارپوه مشتاق رحیم څه وخت مخکې ویلي وو چې ټولنیزې شبکې لکه فیسبوک او ټویټر په بشپړه توګه لسره منظم یو بدل شوی دی، خو بیا هم زینی وخت توندلاری لزوانانو د هغوی له احساساتو څخه ګټه اخلي. د هغه خبره چې زینی وختونه آن جعلی او ناسم عکسونه خبريږي او د افغانستان د زینو ولایتونو نمونه ورسره لیکل کیږي، په داسې حال کې چې دغه عکسونه ښایي د نورو هیوادونو وي او په دې طریقه باندې توندلاری غواړي د افغانستان د ټولنیزو شبکو د کارونکو احساساتو لپاره او په خپل ګټه باندې ترې استفاده وکړي. میلمانه را سره وصل شوی دی، خاغلی بسم الله وطن دوست او زهرا جلال، ډیره مننه کوم. خاغلی وطن دوست، په ټولنیزو شبکو کې دا وخت تاسو څه ګورئ؟ په افغانستان کې چې جګړې زیاتې شوې دي، د ټولنیزو شبکو ماحول او فضا هم ورسره بدله شوې ده، د سولې دی او فعال په توګه باندې دغه حالت څومره زوروونکی دی تاسو ته؟
ستنغزی صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ولا خواشینی یو څنګه چې باید ټولنیز رسنۍ وکارول سي موږ ګټور څواخلو په هغه اندازه موږ زیان وینو. د بیلګې په توګه د فلسطین د یو کوچنیا کس پر فیسبوک باندې پورته کیږي یا ویډیو خپریږي، هغه ته لیکل کیږي چې دا په کندهار کې دا پیښه شوې ده یا دا پیښه په لوګر کې شوې ده، او تر څنګ دا د برما کې له یوې ښځې سره د ظلم ویډیو پورته کیږي، دا د افغانستان په ننګرهار کې شوې ده. یا د بیلګې په توګه د یوې کوچنۍ انځور پورته کیږي، له هغې سره لیکل کیږي چې پر دې نجلۍ باندې په کندهار کې جنسي تیری شوی دی، هغه چې کله موږ پلټنه کړې ده هغه پیښه په لاهور کې شوې وه. یا داسې یو عکس پورته شوی و چې وسلوالو طالبانو د ملي اردو یوه میرمن ځکه وژلې ده چې خاوند یې په ملي اردو کې و، او دغه عکس د نورستان په نوم پورته شوی ده، پیښه په نورستان کې شوې ده. خو کله چې موږ پلټنه وکړه هغه پیښه په اسلام آباد کې په 2014 کې شوې وه. یعنی دلته رښتیا هم ټولنیز رسنۍ چې څنګه وکارول سي، استخباراتو د برخې ته لاس اچولې دي، استخبارات او د هغوی کشفي ډلې او د هغوی ملاتړ کوونکي پوره هڅه کوي چې دلته جګړه د تبلیغاتو په برخه کې قوي کړي، یعنی تبلیغات چې جګړه قوي کوي. د ځینې داسې ټولنیزې پاڼې پر فیسبوک باندې لیکل شوي وي چې هغه نوم یې داسې وي چې د افغان سرتیري ملاتړ کوي، خو په دننه په ځان کې بیا داسې وي چې د افغان نظام او د افغان سرتیري تخریب کوي. د جګړې په دواړو اړخونو کې ځینې ډلې ټپلستا، ځینې کسان شته چې یو پر بل باندې دغسې بریدونه کوي، د فلسطینو د برما عکسونه د افغانستان په نامه تیریږي، د کشمیر او د چچنیا عکسونه د افغانستان په نامه خپریږي، د ایغور مسلمانانو او د سوډانی مسلمانانو عکسونه د افغانستان د جګړې په اړخونو کې کارول کیږي. دا نه یوازې دا چې د افغان سرتیرو په برخه کې او طالبانو په برخه کې ځینې کړي دي، بلکې نور استخبارات هم لګیا دي، هغوی د دغو دواړو ډلو د لا جنګېدو لپاره کار کوي، ویډیوګانې جوړوي، جیلی شان جوړوي، کوچني کوچني کلیپونه جوړوي، هغه کلیپ داسې خپروي لکه په واقعیت کې چې دغسې یوه پیښه شوې، هغه کله د افغان سرتیري پاړوي، کله د افغان طالب پاړوي. یعنی د جګړې بانیان بنسټ ایښودونکي اوس له ټولنیزو رسنیو څخه پوره ګټه اخلي، او زموږ هغه کسان غولوي چې هغوی نوی دې ډګر ته راغلي وي، او یا داسې وي چې د هغوی زده کړې لږ وي، پوهنه یا د پوهنې کچه ټیټه وي، هغوی ډېر ژر په دې باندې تر وځي، احساساتن کیږي، او بیا د جګړې ډګر ته ځي، یا طالب خواته ځي، یا د افغان سرتیري خواته ځي، بیا نو په زړه کې د انتقام اور بلیږي، د همدغه اور د سړولو لپاره بیا ټوپک ته لاس اچي، خپل ورور وژني.
مننه کوم. بسم الله وطن دوست چې خبرې مرا سره شریکې کړې. زهرا جلال، تاسو ته هم ښه راغلاست. پم د خوست ولایتي شورا استازي، مننه کوم چې ټلیفون مو واخیستی. په ټولنیزه کچه باندې تاسو څه ګورئ؟ دغه شبکې څومره ځوانان مصروفه ساتي؟ آیا فکر کوئ چې مثبتې خواوې ته بیا یې کڅنګه؟
مننه. لومړی زه تاسو ته، دوست صاحب ته، او د ازادي راډیو ټول کارکونکو، تیر بیا ټول اوریدونکو ته سلام او نیکی هیلې وړاندې کوم. او دا چې دوست صاحب وویل، د خبرې زه هم تاییدوم چې همداسې موضوع ده. څنګه ځینې پارټونه حتی د فلم نه اخیستل کیږي، دلته کارول کیږي، د خلکو احساسات پروي، خلک دغه ناوړه جګړې ته جلب جذب کوي، حتی د ډېر ډېر داسې وحشانه هغه وي که نه موضوعات وي چې داسې دوی اخباروي، او همدغه نه خلک جلب جذب کوي. ځینې دا څو وخت مخکې د مصر د جنګ نه ځینې مړي وو چې ډېر داسې په هغه حالت کې وو چې دلته یې خپور کړو. مثلا حتی یو طرفه نه دوه طرفه دا کار روان دی. ځینې پارټونه د فلم نه اخیستی وو چې یو ښځه سنګسار کېده، او یوه موضوع وه چې بیا هغه ډېر جنجالي شوی او هم وه. دقیق تاریخ یې ما ته په زړه نه ده چې دغه مثلا ګویا دا ښځه سنګسار کوي، دا طالبان سنګسار کوي، دا سیمه هم داسې یوه غریزه غوندې دښته غوندې سیمه وه، دا یې هغه کړې وه. فراه دپاره نه پوهېږم که بادغیز دپاره داسې نوم ورته ایښی و، خو اما هغه چې کله خپور شو، دقیق شو، پلټنه وشو، هغه د یو ایرانی په ترجمه فلم پاټ اخیستل شوی و. همداسې نور څنګه دوست صاحب وویل، په خلکو اذهان باندې رښتیا هم بد تاثیر کوي. حتی ځینې موضوعات چې رښتینی موضوعات وي، دلته داسې دهشت انگیز وی باید دغه خبر نشي دل خاطر چې افغانستان خپل ډیر بد حالت کې قرار لري. ډیر خلک په دغه فیسبوک او دغه اجتماعي شبکو کې چې کار کوي همیشه د سره لاس ګریوان د استعمالوي هم دې نه د رواني تکلیف پیدا کوي، رواني تکلیفونه ورته پیدا شوي دي، حتی بيخي ځان وژنه کړي دي رواني تکلیف د لاسه. ډیر دغه واقعیت موږ په کلیو بانډو کې لرو، په ښارونو کې لرو، دا چې ځینې د هغه نه میډیا نه پخش کېږي ټول جهان نه خبرېږي، خو سیمه ییز خلک موږ تاسو خبرېږو چې څه حال دی. باید احیانا دلته د دې لپاره ډیر خلک محتاط اوسي، هغه څه خپور کړي چې یو هموزنده وي، یو شی وي چې خلک تر پند واخلي، د خلکو د زړونو خوشحالي سبب وګرځي، د خلکو دپاره یو روحیه ورکړي، یو کمپاینی شکل ولري، تعلیمي جنبه ولري، صحي جنبه ولري، تر څو خلک د هغوی نه یو څه برداشت یا آماده چې ولې نه د ځینې دغه جنګ صحنې هم مثلا د چا اولادونه یو ځای بل ځای کېږي چې دا خبرېږي چې فلانکي ځای کې جنګ دی، یو څه دی، دوی عاجل اقدام کوي او چاته یا تلیفون کوي یا خپل ځان خبروي، دا هم مثبت ګام دی. اما دا چې مړی خپرول هغه بې سر بې ساز مړی پروت وي، د وجود ټوټې پروت وي، هغه خپرول بیا د چاته لقب ورکول کې یا دا د چا دی یا د فلاني دی یا د فلاني، زما په فکر کې دغه ډېر ښه موضوع نه ده. دا یا لمن جنگ ته لمن وي، بدبختی ته لمن وي، خلق دته زړه تورې کوي که دواړه طرف وي. نن په افغانستان کې هم کوم حالت روان دی، افغانان مړه کیږي، که هم د بل ځای نه هم دغه پټونه اخلي، دلته د فلسطین جنگ ده، د یوغور نه، د چین نه، د مثلا د میانمار د مسلمانانو باندې چې کوم ظلمونه شوي دي هغه موضوعات اخلي. همدا مخکې ما یو ویډیو کتله تقریبا یو کال کېږي، یو نیم کال، چې زنانه ولاړ وو او په حجاب کې زنانه ولاړې وي او نور په نظامي جامو کې، هغوی هم زنانه وي خو په نظامي جامه کې وي، دوی نه تلاشي اخیستو او دلته بیا یو پسې یو نات سبتو خبرې ورسره سبو چې دا څه وګوري چې دا نارینه دي، دا زنانه نه تلاشي اخلي، داسې دی دا هغه څه وو چې اسلام خلاف کارو. اما هغوی وو نظامیان، زنانه نظامیان په نارینه جامه کې، خو احیانا هغه نارینه زنانه جامې یو رقم ته وي. هلته ډېر په فلم کې هغه کې تصویر کې بریشي نه، دلته د خلکو احساسات باریږي، دلته د جنگ ته لمن وهل کېږي، دلته بدبختی ته لمن وهل کېږي، چې دغسې د ویډیوګانو نه خلک باید ډډه وکړي او داسې بدبختی ته لمن ونه وهي. دا هم زمنم چې دا مشکلات شته باید ونه کې خلک.
مننه کوم زهرا جلال، بیا به هم تاسو ته راشو. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکو، تاسو په ټولنیزو شبکو کې څه ګورئ، څه فکر کوئ؟ واقعا هم افراطیت او توندلاري ته ډیر کار کېږي که څنګه، او څنګه په دغه شکل باندې کار ترې اخیستل کېږي له ټولنیزو شبکو؟ څوک یې او له کوم ځای مو زنګ راوالی دی؟ او ستاسو غږورم، مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ او بیا راته ووایئ چې کومې کومې ټولنیزې شبکې کاروئ، څنګه کاروئ، خپله څه ګورئ پکې؟
مننه کوم ګرانه، تاسو او مې تاسو مینوانو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم. زه صاحب کناړی د کناړ څخه تاسو سره سبا کېم، خو زه شبکو په هغې بدل دسې دي مینوانو نه یو پوښتنه وکړم چې هغې پرې خپله هغه رڼاګانې واچولې، تاسو پرې واچولې چې هغه واقعیت و چې ځکه بیا د ویلې ماپي وایي داسې وکړو، وایي داسې وشړو هغه خلکو ته، هغه ځوانانو ته، تاسو باید داسې توصیه ورکړي او یاد دغه شبکو بندې کوي چې دغسې دغه ته لاره جوړوي، داسې ناپوهه خلکو ته دغه صحیح په لاس ورغلي دي چې قصدن آمدن همدغه ته لمن وهي. نو آیا تاسو ولې داسې دا نه شي کولی چې داسې حکومت یا بله مرضي چې دغسې څوک دغسې په فیسبوک کاروي یا انټرنیټ کاروي یا بل شبکه هغه لمبر خو معلومي چې هغه پې بند کړي چې آینده نور ځي عبرت واخلي؟ آیا دا مېرمانو نه مې دا پوښتنه داسې کول امکان لري که نه لري؟
صحیح. بل اوریدونکی به هم را واخلو، بل اوریدونکي ته به وخت ورکړو. تاسو کولی شئ البته په 0 اووه سوه اته سوه دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او 0 اووه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت باندې موږ ته زنګ راوئ او خپلې خبرې راسره شریکې کړئ. نن د ټولنیزو شبکو او دا چې څومره دغه ټولنیزو شبکې په افغانستان کې په ناسمو طریقو باندې کارول کېږي او افراطیان ترې ګټه اخلي، په دې باندې خبرې کوو. مهرباني وکړئ، څوک یې؟
هلو السلام علیکم.
سلامونه ستړي مشه. نوم مو واخلې لکوم ځای مو زنګ راواله.
نوم امین آغا د ننګرهار ولایت نه.
ټولنیزې شبکې کاروئ؟ سوشل میډیا، فیسبوک یا نور نور کوم کاروئ تاسو؟
یاره مونږ همدا ټولنیزې شبکې کاروو، خو دا دی چې دا بعضې خلک ښه استفاده نه کوي، او دغه ځنې اکثره دغه نوي ځوانان د شي بلې خوا ته بیایي.
څه مثالونه تاسو ورکولی شئ چې تاسو کتلي دي او ژوندي مثالونه شته در سره؟
دغه مثال دی چې دغه څوک په دغې کې کار کوي که نه، چې دغه ځوانانو ته داسې یو ښه فکر ورکړي، او دغه اوسني ځوانانو ته، او دغه سپین ږیري خاص هم هغه خبره نه په دې پوهېږي او نه یې کوم پروا لري د دې شیانو.
صحیح، مننه کوم له تاسو نه. دوی له ننګرهاره زنګ راولي، او مخکېني اورېدونکي هم ویل چې که ټولنیزو شبکې ناخوالې او افراطیت ته لار هواروي نو ولې ځینې نه بندېږي؟ بل اورېدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بېرته مېلمنو ته. مهرباني وکړئ، څوک یو له کوم ځایه مو زنګ راولی؟
سلام احمد یم، د پولي چرکې نه مې زنګ درته وکړی. سلامونه مې کوي تاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم.
وعلیکم سلام. فیسبوک کاروئ تاسو یا نورې ټولنیزې شبکې لرئ که څنګه؟
فیسبوک خو نه لرو، او نه پرې پوهېږو، خو چې دا دنیا خلکو وینو، دا هلکان چې وینو، دا ځوانان چې وینو، دا بعضې بعضې انجلکیانې چې وینو، دې وسې وینو، دا خو بېخي دا خو د شرې نه بېخي مخالف کارونه دي چې په دې فیسبوک کې کېږي. وایي چې دا ونیسي مخنیوی وشي، دا یوه خبره. بله خبره دا ده، دغه فیسبوک ته که چېرې دا بلا ته ګوره چې مونږ ته د دنیا نه هغه لوس لوس فلمونه رالېږي، په کې لوس لوس عکسونه مونږ ته په دې وطن ته رالېږي. مونږ خو یو اسلامي مملکت ده، وایي چې دا خبرې په کې بېخي راوځي. مونږ مملکت ته راپرېنږي څوک، او یې په کې دغه مضبوط چې نشر کې هلته ټولې وینې، ټول ځوانانې دي مونږ خرابه کړې، ټولې جلکیانې دي مونږ خرابې کړې. ګوره یو انجلۍ ده له یو هلک سره، هغه نیسي دا همدغه فیسبوک کې، هغه بیا د مرګ لایق هم شي، هغه مړه شي، هغه مړه شي. دوی مونږ ته غټ تاوان کړی ده، دغه فیسبوک مونږ ته فساد هم، دغه شرې فساد هم دوی جوړ کړی ده. په سیاست کښې دوی ګوتې وهي، په مذهب کښې دوی ګوتې وهي، په طالبانو کښې دوی ګوتې وهي، زمونږ په حکومت کښې دوی ګوتې وهي. وایي چې دوی خو دا کارونه به نه کړي که نه، دغه شبکه دغه مونږ د حکومت ته دا خو به هېڅکله دغسې نه نه کړي چې دغه لوکپلمونه ولې مونږ ته رالېږي په دې فیسبوک کښې. دا خو ځوانان دي، دلکیانې ویني، ځوانانې ویني، دا مونږ ته رعایت خبره ده. مونږ شرمېږو په دې روبو. دغه مطبوعات چې ګوره مونږ یې اورو، دغه رسانۍ دي مونږ یې اورو، هغه رسانۍ چې دي مونږ په حکومت پورې تړلي، یا یې محصول تړلی، یا یې په امر باندې دي حکومت چلېږي، هغه خو منو قانوني. اما هغه یې قانوني ګوره درې سوه څو رسانۍ مملکت مونږ ته کلي ته راغلي، مونږ وطن ته، دا ټولې دي مونږ په شیطانت باندې لوبې کوي، دا مونږ وطن تخریبوي. یا خو هم طالبان هم هغه کوي، مونږ خوا ته دې خوا ته مونږ هم یادوي.
صحیح ده، بس مننه د تاسو نظر مو واخیست. او د دوی نظر به واورېده. د ټولنیزو شبکو څخه شکایت درلود، ویلې چې ځوانان یې بې لارې کړي دي، خصوصا د عکسونو او فلمونو په برخه کې د ویل. په هر صورت بېرته به ورشو مېلمنو ته. ښاغلی وطن دوست، د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د اکثر کارونکي د جنګ او ناخوالو عکسونه خپروي، او له دې چې پښتو فارسي ورسره لیکي یا دري باندې لیکي، نو په ډېر وخت کې له هغه فلتر چې فیسبوک ورته ټاکلي دي یا نورو شبکو، او هغه که په متنونو باندې فلترونه وي، نو ښایي له هغه فلترونو تیر شي او خلک یې وګوري. څه فکر کوي، څه په کار دي چې یو فلتر باید ورته وشي، که څنګه چې دغسې عکسونه او لیکنې که څوک کوي او له تشدد ډکې وي، څنګه یې باید مخه ونیول شي؟
ستانکزی صاحب، ما پرون یو ویډیو وکتله
یو کس دی په بادغیس کې خپل پلار وژلی دی. وړاندې تر دې چې د دغې ویډیو معلومات وسي، یو شمېر کسانو لیکلي دي چې دا په کندهار کې یو عسکر و خپل پلار یې وژلی دی. بلې ډلې لیکلي و چې دا څخه په کوم ولایت کې یو طالب دی خپل پلار یې وژلی دی. خو هغه چې موږ کله پلټنه وکړه، هغه په بادغیس کې یو هلک چې د اسماعیل په نوم دی، پلار یې حیدر نومېږي. حیدر یې ځکه وژلی دی چې اسماعیل غواړي چې ایران ته ولاړ سي، د خپل واده لپاره ولور وګټي، واده وکړي، خو پلار یې مخنیوی کوي. بیا ملګري ورته وایي چې پلار دې مخه نیسي، نو یو څه وکړه. بیا دی راولاړېږي، توپنچه پیدا کوي، پلار پر سر ولي، پلار وژني، تښتي، طالبان یې ټینګوي. بیا هغه دې خپل اقرار کوي چې دا کار ما کړی دی او زه پر خپل کار پښېمانه یم. نو هدف دا دی چې پر فیسبوک باندې اکثره داسې مواد پورته کیږي چې هغه جیل وي، یا پیک مواد وي، یا د بل وخت نورو کلونو مواد وي. دا په داسې وړاندې کیږي لکه دا پیښه چې عیني څو ورځې مخکې یا همدا اوس سوي وي. حل لارې دا دی چې د پاکستان استخبارات، د ایران استخبارات، یا په دې سیمه کې چې کوم استخبارات لګیا دي، دوی ټول هڅه کړې ده، هڅه کوي چې د افغانانو په نومونه یې پیک آیډیانې، پیک اکاونټونه او پیجونه جوړ کړي دي. هغوی پر دغو پیک ادرسونه باندې داسې تبلیغات کوي چې قومونه له قومونه سره په جنګ اچوي، او هغه کسان چې په جګړه کې سره ښکیل دي، هغوی ته لازم نسازي کوي چې عقده سره واخلي، یو پر بل باندې برید کولو ته چمتو سي. لار دا ده چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت باید د فیسبوک څخه د رسمي څانګه په افغانستان کې وغواړي. دلته چې هر اکاونټ جوړیږي، اکاونټ باید داسې جوړ سي چې پر پاسپورټ یا پر داسې تذکره باندې ثبت کړی سي چې هغه منل سوی وي، یعنی جیلي تذکره نه وي. دلته خو دا مشکل هم دی چې تذکرې جیلي جوړیږي. کله چې مخابرات او ټکنالوژي وزارت دا کار وکړ، د پیک اکاونټونو مخه نیول کیږي. او تر څنګ د افغانستان استخبارات ولې دا کار نه کوي؟ دا خو د دوی وجیبه ده، دا د دوی فریضه ده چې دوی را ولاړ سي د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره په همغږي او د هغوی په ملتیا او په کومک سره د دغو ټولو پیجونو او اکاونټونو مخنیوی وکړي چې هغه نپاک اچوي، هغه پیک نیوز پورته کوي، هغه داسې مواد پوسټوي چې دلته د قومونو ترمنځ شخړې رامنځته کولای سي، داسې مواد پوسټوي چې د جګړې په دواړو برخو کې عقده رامنځته کوي، او یو بل دې تاړ باسي چې وسله سره راپورته کړي. دا د فیسبوک په څانګه باندې له منځه چې په افغانستان کې یوه رسمي څانګه پرانیزي، او دا د مخابراتو ټکنالوژي وزارت فریضه ده، ځکه دوی پراندې باندې معاش اخلي چې دوی د افغانستان د دغه د ټکنالوژي د برخې ټرافیک کنټرول کې، دغه برخه کنټرول کې چې په دې برخه کې څوک سایبری حمله پر موږ ونیسي، د سایبری حملو مخه ونیول سي، د هیکرانو مخه ونیول سي، د افغانستان دغه مخابراتي ترافیکي برخه باید مسؤونه وي چې څوک کې تر برید لاندې رانه ولي، څوک اغیزمنه نه کړي. خو له بده مرغه دلته په مخابراتو ټکنالوژي وزارت کې کم کسان چې ناست دي، هغه په زرګونو زرګونو ډالر وړي، خو کار یې صفر دی. او دغه نتیجه موږ وینو چې افغانستان کې د ملي امنیت په وینا چې تر 6000 زیات یوازې د نجونو په نمونه د فیسبوک اکاونټونه ستاسو دا هغه نمونه دي چې زموږ کلیوال هلوکان، زموږ شاري نوچکي هلوکان چې نوی پر فیسبوک باندې راغلی وي، فیسبوک ته سره ښکاره کړی وي، دغه انجنی په نو یا د انجنو په نومونه اکاونټونه هغوی تیرباسي، کله د پیسو غوښتنه ورڅ کوي، کله د دوی څخه داسې دوی ته داسې عکسونه را لېږي چې خپل د ځوان دې ته چمتو کیږي چې غیر اخلاقي عکس یا ویډیو ور ولېږي. زه د یو داسې سنې شاید هم زموږ یو ملګری و، شپږ کاله مخکې دغسې د انجلۍ په نوم له اکاونټ سره شناخت و، بالاخره د دوی یارانه او د دوی خبرې مخ ته سره ځي. دا لک دې ته اړیستل کیږي چې ته ماته د خپل ځان څخه بربنډ ویډیو را ولېږه. کله چې هلک بربنډ ویډیو کوي، مقابل طرف غوښتنه کوي چې که ته موږ ته $6000 را ونه لېږې، موږ ستا ویډیو رسنیزه کوو. هلک چې ناچاره و، مسکین و، د دې پر ځای چې د پیسو بندوبست وکړي، خو نه یې سو کولی، مجبور و ځان وژنه وکړه. د دې ثانیې زه خپله شاهد یم. دا چې دغسې ځوانان ځان وژني ونه کړي، موږ د دغسې حالاتو قرباني نه سو، دا د افغانستان د استخباراتو، د افغانستان د انجیز او د مخابراتي ټکنالوژي وزارت وجیبه ده چې د دغسې اکاونټونو د دغسې موادو مخه ونیسي.
ډیره مننه کوم. بسم الله وطن دوست. اغلی زهرا جلال، تاسو به پوښتنه وکړو، تاسو خو د خلکو استازی یاستی، خلک کله چې تاسو سره خبرې کوي څه وایي د دغو ټولنیزو شبکو په ارتباط باندې، او دا چې په ژوند کې څومره اغیز کړی دی؟ که ځینې وختونه دغسې لکه څنګه چې اوریدونکو وویل او مثالونه یې هم شته، منفي خبرې نشریږي، څومره د خلکو په ژوند باندې مستقیما اثر کوي، په خوست کې یا په پکتیا کې یا په ټوله کې په غزیمه کې چې تاسو فعالیت کوئ، څه ګورئ تاسو؟
زه هم دا د دوست صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې د هم فکر کوم د سیمه ایزو حالاتو نه با خبر شخص دی. دغه لویه پکتیا کې هم داسې مشکلات موجود دي، حتی دغه فیسبوک یا تلیفون یا هم د نور شبکو له طریقه ځینې خلک ځان وژنه کړي دي، ځینې هم تومتي شوي دي، وژل شوي دي د هغه وارث لخوا په اصطلاح، او نور دغه په سر کې ځینې دښمنان جګی شوي دي چې ګویا یا تلیفون راغلی یا مسیج راغلی یا څه شوي دښمنان پیدا شوي دي، ډېر وخت بدبختیانې. او په بیا که مثبت اړخ ته واړو چې مثبت څوک استفاده وکړي، ډېر لاسته راوړنې لرلې دي، لکه ځینې حتی ماسټرۍ واخیستې د آنلاین درسونو څخه، ځینې هم په دغه خصوصا کورونایي وخت کې آنلاین درسونه ویل چې ډېر محصلین په دغه نه بوخت وو، او نور ځینې ښې لاسته راوړنې او مفهومونه پکې پورته کېږي چې ځینې پی ډي اف کتابونه دي چې څوک کولی شي چې بدون د مصرف هغې ته لاسرسي ولري، او ډېر په اندک لاسرسي سره ډېر د یو قوي کتاب نه څه نه څه مفهوم واخلي. بله بده مرغه چې دا منفي پوینټ هم لري، که چیرې زما په فکر کې هم د مخابراتو وزارت په دغه باندې عاجل اقدام وکړي، او دغه خو چې دای به بایومتریک شوی وای، دای به بایومتریکي په سیستم کې ټول ثبت او اکاونټ جوړ وو، هغه اکاونټ باید د شخص نه شخص بل یو شخص په نوم بل شخص، یعنی ګټه نه اخیسته، که چیرې ګټه اخیسته دلته یو جریمه باید موجود وه، دا هغه وخت کې دې مخنیوي کېده. خو متاسفانه چې په افغانستان کې حتی داسې غلاوی مونږ لرو چې پیسې وړل کېږي، جعلي انتنونه دي چې جعلي شبکې دي چې هغوی خاص دغه دپاره ولاړ دي چې صرف پیسې غلا کوي، او د دې هغه مخنیوي نه دی کړی. مونږ به څه ووایو چې د دې جعلي اکاونټونو مخنیوي وکړي؟ جعلي اکاونټونه ډېر فساد جوړ کړی دی، ډېر کارونه جوړ کړي دي. امکان لري چې هغه څوک چې اصلي په خپل اکاونټ باندې فیسبوک کاروي یا ټویټ کاروي یا انسټاګرام وي یا نور شبکو سره، هیڅ کله به دوی هغه ونه کړي، داسې شی به پخش نه کړي چې د خلکو اذهان هم مخشوش کړي او دوی شخصیت ته هم صدمه ورسیږي، هم سبا ته دوی دروغ افشا شي. خو ما د جعلي اکاونټونو چې مخنیوي نه کېږي، دلته ډېر بدبختیان یې خپور کړي دي. ما درته وویل چې ځینې کورونو ته شخصي دښمني وړي دي چې د دغه فلانکي تلیفون نه چې دا مسج شوی دی، دغه دی ستا تلیفون دی، دغه لاس په لاس زنګ وهي ستا تلیفون ته راځي، دا هماغه میدان کې سړی ویشتی دی، دغه بیخي دغه مونږ تقریبا عیني شاهد یو، همداسې په جنۍ ویشتی دی په دغه مسایلو نه باندې ډېر بدبختیانې راوړي دي. وینان د دې داسې یو ښه مدیریت په کار دی، که چیرې مدیریت ونه شي، امکان لري چې دا یو خو دا مونږ جلب جذب نه لاسرته کوو چې نور نور مشکلات هم اخبار کې په ټولنه کې نور بدبختیانې هم وزېږي.
ډیر زیاته مننه کوم آغلی زهرا جلال د خوست د ولایتي شورا استاد، تاسو سره بیا هم خبرې وکړو. اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږي، شاوخوا یو لسیزه مخکې فیسبوک او ټولنیزې شبکې یوازې د عکسونو د خپرولو او له دوستانو سره د خبرو لپاره کارېدلې، خو په 2011 کال کې همدغه شبکې وې چې په ګڼو عربي هیوادونو کې د عرب پاڅون یا د عرب پسرلي په نوم د خلکو پاڅونونه پکې رهبري شول، او همدغه فیسبوکونه او ټولنیزو شبکونه و چې خلک راپاڅېدل او خپل حکومتونه چې دوی په خبره له ډېره وخته سم کارونه نه کول، د دې باعث شول چې دغه حکومتونه له منځه لاړ شي او د خلکو په خوښه باندې نوي حکومتونه حاکمه شي. دودیزو رسنیو هم د خپلو مطالبو خپرولو لپاره د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام او ځینو نورو شبکو لپاره پاڼې جوړې کړې، او هره ورځ لکونه خلک په همدغو شبکو کې کار کوي. دا چې په عربي هیوادونو کې له ټولنیزو شبکو په دغه شکل استفاده شوې ده، علتونه یې څه دي، او په افغانستان کې هم آیا داسې مثالونه شته چې له ټولنیزو شبکو د ښو او غټو کارونو او هدفونو په خاطر کار اخیستل شوی وي، که څنګه؟ ښاغلی وطن دوست، غواړم ستاسو نظر په دې ارتباط واخلم.
ستنګزی صاحب، هغوی جوړ حکومتونه لري، هغوی بنسټونه جوړ دي. د بیلګې په توګه زه یو مثال وایم، دلته افغانستان ته چې کوم کتابونه چاپیږي هغه هیڅ داسې کمیټه نشته، هیڅ داسې ارګان نشته، هیڅ داسې بنسټ نشته چې هغه تر نظر تیر کړي چې دا کتاب چا چاپ کړی دی، د کتاب موضوعات څه دي، پر کوم موضوعاتو باندې بحث شوی دی، او کوم اسناد چې په دې کتاب کې راټول کړی شوي دي، پر کومه برخه چې دا کس غږېدلی دی، دا کره دي که نه دي کره. عام بازار ته کتابونه را روان دي، دغسې پرته له کتلو را روان دي. بل اړخ ته کوم فلمونه چې په نږدې پاکستان کې جوړېږي، پښتانه کسان چې جوړوي هغه د پښتنو د کلتور داسې فلمونه جوړ کړي وي چې یو مخ موږ ته شکنځل پکښې شوي وي، زموږ پر پښتونولۍ چې لپاره کش کړي وي، دغسې فلمونه هم دې بازار ته را روان دي. هیڅ داسې بنسټ، اداره، داسې یو څوک نشته چې د دغسې فلمونو مخه ونیسي او کم تر کمه پلایه وارزوي، وګوري چې دا فلم څنګه جوړ شوی دی، ډایرکټر په دې فلم کې څه رقم کیسه راخیستې ده، دا کیسه زموږ د ولس لپاره ګټوره ده که نه ده ګټوره. بل اړخ ته که ولاړ شي، یو شمېر زموږ ټلویزیونونه دي په هغه کې داسې سریالونه خپرېږي چې باور دې وسه په کورنۍ کې چې موږ ناست موږ په شرمېږو. یعنی یو مخ دې ته لابي کېږي، دې ته کار کېږي، دې ته اعلانات کېږي چې څنګه یوه ښځه له یو نامرنګ کس سره اړیکه راپیل کړي. داسې سریالونه اوس موږ په ټولو ټلویزیونونو کې شروع دي. له بده مرغه داسې یو اداره موږ نه لرو چې هغه مخنیوی وکړي، که یې لرو هم کېدای شي هغوی مازې خپل معاش ته ناستې میاشتې پوره کوي، معاش ترلاسه کوي. راځم اصلي ادب ته. که په مصر کې داسې پېښه شوې وي، په مصر کې هلته جوړ نظام شته، هلته جوړ بنسټونه شته، هلته که د ارشاد حج او اوقافو په نامه کوم اداره وي هغه سم کار کوي، داسې په فساد کې ښکېل نه وي لکه موږ که اطلاعات و فرهنګ په نوم یو اداره ولري، هغوی سم کار کوي، هغوی خپل ولس خپلې ژبې ته کار کوي، داسې نه دي لکه موږ چې یوازې پیسو ته کار کوو. هدف مې دا دی چې د هغوی دغه د ټکنالوژۍ برخه، د هغوی دغه د مخابراتو برخه قوي ده، هغوی دې ته کار کړی دی، هغوی زیار ګاللی دی، داسې نه دي لکه موږ چې له فیسبوک څخه ناسمه ګټه اخلو، زما څنګ ته ناست ملګری پیک اکاونټ جوړوي، زما عکس پر پورته کوي، ماته شکنځل لیکي، دلته خو یې مخنیوی نشي کېدلی. هغوی پوهان دي، هغوی زده کړې کړي دي، هغوی زیار ګاللی دی، هغوی په پوهنتونونو کې زیار ګاللی دی، هغوی اوس په مکتبونو کې چې دي زیار ګالي. ښه مثال یې نږدې ایران دی. افغانستان له ایران سره 100 کاله وروسته هم د پرتلې وړ نه دی. ښه مثال یې پاکستان دی. که څه هم پر پاکستان موږ نیوکې کوو، کله کله موږ وایو چې پاکستان ته موږ دین و ایمان وروړی دی، موږ پاکستان ته اسلام رسولی دی، د پنجابیانو لنګ دلې پر ډیورنډ موږ ته پاده شوی دی، دوی بې لنګ ځغستلی دی، 100 نورې خبرې کوو، خو ان 50 کاله وروسته موږ د پاکستان ځای ته نه سو رسېدلی. د ټکنالوژۍ په برخه کې، د رسنیو د استعمال په برخه کې، له نظام څخه د څه شي ورته وایي چې د مخالفت څوک کوي، هغه د غندنې په برخه کې، د اولس په د ستاینې په برخه کې، هلته د تولیداتو په چې تولیدات څنګه بازار ته وړاندې کېږي چې دوی باید ستاینه وکړي، په دې برخه کې هغوی ډېر کار کړی دی. موږ کار نه دی کړی، موږ یوازې خبرې کړي دي، موږ یوازې پر خبرو باندې بسنه کړی دی، یعنی عملي کار موږ نه دی کړی. اوس هم سری وخت دی.
بله، زه غواړم یو بل پوښتنه وکړم. د سولې ولسی حرکت یو ژوندی مثال بلل کیږي چې په ټولنیزو شبکو باندې د خپل سفر عکسونه خپرول، ویډیوګانې خپرولې چې د سولې لپاره مو غږ پورته کوو. تاسو هم د دغه بنسټ یو بنسټګر وای او کار هم ورسره وکړئ. څه فکر کوئ دغسې کمپاینونه که په ټولنیزو شبکو باندې وکارول چې څومره د خلکو ذهنونه ښه کوي، خلکو څومره استقبال وکړي، خصوصا په ټولنیزو شبکو کې، له سینا چې تاسو د افراطیت پر ضد راپاڅېدی او غږ مو پورته کړ؟
و ستانکزی صاحب، دا جګړه تبلیغاتي ده، او دا جګړه چې ده له بهره کنټرولېږي، موږ یې کنټرولو نه. له بده مرغه موږ په دې جګړې کې یوازې هغه لوبغاړي وي لکه روبوټ نور مو استعمالوي، زموږ ریموټ د دوی په لاس کې دی. د سولې ولسي حرکت راپاڅېدی، زرګونه لسګونه او سلګونه زره کسانو یې توصیف وکړ، ستاینې وکړ، زموږ سره یوځای شول، پر رسنیو باندې زموږ ملاتړ وکړ. له بده مرغه یو شمېر کړي چې په جګړه کې ګټې وي، هغوی چې د جګړې څخه تغذیه کېدله، هغوی چې د همدې جګړې په وینه باندې پای، هغوی چې د همدې جګړې څخه په ګټه اخیستنه په دوبۍ وو، په اسلام آباد وو، په قطر وو، په مسکو، په نورو هېوادونو کې کوټیانې وو، پرمختللي ملکیتونه لري، هغوی تبلیغات شروع کړه. کله بیې ویل چې دا د طالبانو لپاره کار کوي، ځینې نورو ویل چې دا د حکومت لپاره کار کوي، بلې ډلې ویل چې یا دا چې د نیکلسن ته کار کوي. چا څه ویل، چا څه ویل، یعنی هغه ګروپونه چې هغوی په جګړه کې فعاله برخه لري، هغه هېوادونه چې پر جګړه پانګونه کوي، دغه هېوادونه دي چې دلته افغانستان کې په زرګونه جیلي ایډیانې جوړې کړي دي، جیلي پیک اکاونټونه وو، پاڼې جوړې کړي دي، له همدې ځای څخه چې دوی خوښ وي هماغه کس غندي، هماغه کس تایي. ګورئ، یو وخت د دوستم په اړه ویل کېدله چې دوستم ته مارشالي ورکول کېږي.
ټول دا شی بد ګاڼه، خو همدا استخبارات و چې هغه یا د ترکیې استخبارات و یا د ازبکستان استخبارات و، په زرګونو پیک اکاونټونه یې جوړ کړل. ویې ویل چې دوستم تکړه دی، ده ته باید مرشالي ورکړل سي، د یې وړ دی، د زیار ګاللی دی، د جګړه کړلې، د افراطیت په وړاندې قرباني ورکړي. داسې سل شان نور هدف مې دا دی چې د افغانستان جګړه یوازې د افغانانو نه ده، دلته له څلوېښت څخه زیات هېوادونه مستقیم او غیر مستقیم دخیل دي. هغوی هره ډله ټپله، هر سفارت، هر استخباراتي کړۍ، هغه که سي آی ای وي، که ایس آی وي، که خپله صفای پاسداران وي، که چیرې ایم آی سکس وي یا را وي یا تر څنګ خپله موساد وي، چې هر څوک وي، دوی ټول خپل ګروپونه لري، دوی فعالې پاڼې لري، دوی فعالې ایډیانې لري چې دلته د جګړې په برخه کې دوی کار کوي چې څنګه پانګونه وکړي، جګړه مخته لاړه شي. هدف یې دا دی چې هغه کسان چې د جګړې په برخه کې کار کوي له هغو کسانو څخه څو برابره زیات دي چې د سولې لپاره کار کوي. هغه کسان چې د افغانانو په بربادۍ خوشحاله کیږي، د هغو حساب له هغو سره چې هغوی د افغانستان په آبادۍ خوښ دي په څو ځل زیات دي. دلته که چیرې افغان ځوانان راولاړ سي، د خپلې سیمې په د پرمختګونو ویډیو وکړي، د پرمختګونو عکاسیانې وکړي، د پرمختګ عکس انځور واخلي، هغه ټولنیز رسنۍ د پورته کړي، دا زموږ لپاره ډېره ګټه رسوي. خو د دغه سو افکارو په وړاندې مبارزه پکار ده چې خپل دغه یو شمېر هېوادونو په لاره اچولې ده. یوازې ځوانان هم نسي کولای چې مخه ونیسي. لومړی به د افغانستان حکومت، مخابراتو او ټکنالوژي وزارت، د افغانستان استخباراتي کړۍ او تر څنګ وروسته بیا ځوانان کولای سي، ولس کولای سي چې دغه سي مزخرفو ویډیوګانو او تبلیغاتو پاڼو ایډیانو مخه ونیسي.
مننه کوم وطن دوست صاحب، و موریدل چې ښاغلی وطن دوست وویل چې په افغانستان کې د هغو خلکو یا په ټوله کې د ټولنیزو شبکو د هغو کارونکو شمیر زیات دی چې د سولې پر ځای د جګړو په خاطر باندې کار کوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ته به هم اوس وخت درکو، 0825255093253 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. بلې اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ څوک یې
او خیر
مهرباني وکړئ. سلامونه، مهرباني.
دا ټول له کله دا واسه دې په فوک دا کې مخنوي سره نه کېږي نه څه کولای شي، ځکه چې نه کېږي لکه دا هغه وطن دوه صاحب چې ولې ډېر څه خبرې وکړي الله دې شبن ورته. دا ټول هغه خبرې چې دا نه په خپل ځان کې دې په څه دغه معلومات کې چې دا په فوک ته ولې خبرې په دنیا کې ولې دا د ساده پرو خاتون دا تبلیغات کې فعال او په ځخ کړی. دا خو په وطن کې بدبختي دې چې پاکي
مننه کوم له تاسو بل اوریدونکو هم راخلو، دوی به هم خپل نظر سره شریکی، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم، اجي توخید زابل ولایت شګیل ولسوالۍ ستر سره په تماس کې یم.
السلام
علیکم، تخفلی نیکی احترامونه.
مننه.
زه خپل سپین دی رین تاسو ته معلوم یم، زه ستاسو دایمي همکار انټرنیټ په فیسبوک له دې شان سره څنګه رابطه نه لرم، دی بل کوم پوښتنه وکوله. خو البته یو تجربه لرم، موږ چې کومه تجربه کړې ده د فیسبوک او انټرنیټ، خو زه هم ستاسو تر خې هم ستاسو، خو البته دې وجوده نه جوړه ده په موږ کې، قانون نسته، په موږ کې شریعت نسته، عمل نسته، خلک هم تقریبا بې سواده دي، که سوادار دي هغه هم نور خلکو دي بې سواده پر سم نه دي. نو دا سپکه لهجه او سپکه ژبه کاروي، دا د دې دا وایي په دې باندې به زه یو نوم پیدا کړی وای پلانی په فیسبوک کې داسې لیکلي وو په ځان نه پیژي سدا زما د پاره یو بد نوم ده او ټوله دنیا زما غږ شان اروي نو هر سړی باید خپل ځان کنټرول کړي او شرعي حال یا علم سره سر و خلاص کړي سدا شرعي شان دي دا شرعي عذاب لري ځکه چې یو مسلمان زورولو دا په شرعي او زموږ په دین زموږ په مذهب کې بس ستره ګناه الله پاک بیا په دوزخ سره سزا ورکوي چې مسلمان زوروي د الله په دا خپلو بندګانو په دا خپلو انسانانو چې پیدا کړي دي ډېره خوافه به دي تر پرس که موږ یو کوچنی شی په خپل لاس جوړ کړو یو ګل وکړو یو بل شی وکړو کې یو څوک خراب کړي ډېره خوافه به دي الله پاک موږ په خپل خلقت سره پیدا کړي د الله په بندګانو خوا به دي نو باید هر سړی ځان اصلاح کړي او علما په منبرونو او په مساجدو کې و خلکو ته تبلیغ وکړي حکومت خو دې باندې لیدلې ول وښته لغاره دی ولې کړه دې کم ځای نه سم دې ته نور دې ضروري شان پاتې دي خو وطن لیدلې د علاج زموږ وطن را جوړ کړي الله دې
مستخفل پوک مننه ژوندۍ اوسه اوریدونکو غغونه مو اوریدل یو ورسته اوریدونکو هم راخلو دې دغه پروگرام مهرباني وکي
السلام علیکم سپیوناس صاحب
مننه کوم مهرباني وکي وعلیکم السلام
کشمیر خان زرملوال یم لخیبر پښتونخوا هری پرنمي اړیکه نیولې د تاسو ته سلامونه امني چې هلي وړاندې کوم محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته
مننه کوم مهرباني وکي نظر مراته وي
او ملمنو خو ډیر خیر نه پیوا چې ولا په دې پروګرام باندې لکه زه یو شی اضافه کول دا غواړم چې کین هم د فیسبوک کارول شي دې کې په جای دې شي مثبت خلونه ته ډیر پاملرنه وشي منفي خلونه ډیر په پام کې نیول شي دې یو خدای چې چیرته ولر شي چیرته پروګرام خادي ته خپل مجلس یا چیرته ولر شي په دا مجلس باندې دمر سره چول دي یو خدای عزت سړی بر لګیاي غيږي په خپل مجلس پکې خو درې ځوانان بنښتلته دا لوی لوی موبایل نه به راشتلی یو خپل مجلس ته متوجه نه یو خو دې باندې مجلس ډیر سره چول بل دا سلام شو ورته چې اکثره وخت ځوانان نشي هغه سلام جواب هم نه درکې یو خدای دې او بل اکثر ودونه کې دا شی چې دوی د موبایل یو شی بیا په دې وخت کې چې واده یې د واده په مراسمو کې څوک به خبر نه شي چې سره موبایل یې مګر بل وخت راځي هغه ویډیو دنیا ته خارش مثلا د واده ټول مراسم په دې چې ډیر چا په کار دا بل دا په دې کې ملمنو نظر هم غواړم او بل دا چې په دې کې د دې منځول کې د ما خپل دا نظر د شفاف او شفاف نظام ته ضرورت ده چې د شفاف او شفاف نظامي نو په هغه کې به هیڅ کله څوک د دې جرأت ونه لري چې شپ شپ یا پروپاګاندا وکړي یا بده خبر وکړي او بل خبره ده د محترم شتنګ زې سبزی باندې مشروع اړیکم ډیر چې کومه چې معلومات لرم ته سوي دي ډیر ځوانان جنونی د اړیکو سره هغه کې د فیسبوک له لارې نه بالکل هغه بیا دې ته ورسې کې چې خلک ته بده او په مشکلات کې خپل شنور متاسنه
سید ډیر مننه کوم د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک باندې هم زینو د فیسبوک کاروونکو کمنټونه کړی دي البته په پوسټ باندې چې موږ له دوی پوښتنه وکړو چې ټولنیزو شبکو کې څه ګوره یا څه روان دي غنو دلته لیکلي دي چې صرف د رسنیو تبلیغات ګورو او برته جواب ورکو ورسته لاغنم د لاغه کاریاب لیکل لدین هغه کسان سم غټه خلی چې پری پویږي البته له ټولنی جوړ شبکو زینو بیا برته د ازادي رادیو په دغه فیسبوک باندې هم زینی خبرې لیکلی او تورې پورې کړي چې تاسو دروازه یې رسنې ملامت کړي دي یو بل اوریدونکو لیکلي دي افغانان یا پوبجی ګوري کوي یا هم بربند فلمونه ګوري اخوا زینو نور لیکلي دي لاغې ډلې ساجد کندوزی چې ټوله شبکې د تونلارو سره دی زینو بیا برته پاغه باندې هم کمنټونه ورکړی دي تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په فیسبوک باندې کوم تر اوسه نوی خوخه کړی در سره خوخه کوي او د ازادي رادیو راپورنه پکې وګورئ خو د ټولنیزو شبکو د پیچلتیا په اړه باندې د امریکا په برندایس پانتون کې استاد او څېړونکي یوټا کلاوسن وایي په تیرو څو باندې شپږو کلونو کې د ټولنیزو شبکو نظام خورا بدل شوی د نوموړي په اند فیسبوک او ټویټر هم اقدامات کړي لسره یې پانی تنظیم کړي دي خو د دې خبره انټرنیټي شبکې دومره پراخ یو بدل شوی چې ځوانان اوس یوازې د سخدریزو ډلو نه بلکې د یو شمېر جنایي کړیو له ګواښونو سره هم مخ دي. اغلې کلاوسن زیاتوي چې د ټولنیزو شبکو جال دومره پیچلی شوی چې د ټولنې او حکومتونو لپاره یې کنټرول ګران شوی دی. اخوا په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو چارپو کارپو اسامه خلجی وایي په دې کې د ټولنیزو شبکو هیڅ ملامتي نشته، بلکې دا د ټولنې د خلکو او حکومتونو مسؤلیت ده چې باید شبکې وڅاري او سخدریزې ډلې فیسبوک یا ټویټر ته ریپورټ کړي چې پاڼې وتړل شي. د پروګرام میلمنو ته به بیرته ورشو. اغلی زهرا جلال، غواړم له تاسو وپوښتم چې په د وروستیو خبرو په توګه باندې کراته ووایي چې بلاخره ټولنې څه کولی شي، تاسو چې له خلکو سره ارتباط لري هغوی په څه شکل باندې هڅولی شي چې له دغو ټولنیزو شبکو مثبت کارونه واخلي او د هغو په ضد باندې خپل غږ پورته کړي چې توندلاري او افراطیت ته خلک هڅوي.
مننه سنځه صاحب، تاسو وګورئ چې ټولنه د یو جنگل حیثیت لري، هم ښه خلک پکې شته او هم بد، یعنی هم ډیر لوړ سواد والا او پوه دانا او دانسته خلک پکې موجود دي او ډیر ناپوه او د تخریبي جنبه لري خلک موجود دي. دغه ځای کې مدیریت د دولت په لاس کې دی، باید دولت هرومرو اقدام وکړي. حتی هغه ځینې دی اخباروی چې داسې فارون کې جنبې ولري، مزخفر وي، داسې خراب وي، دوغان وي، د عمل ته په سایت کې دی ورته بلاک کی دی اخبارو حق ونه لري، او د مثبت چې کوم وي د مثبت د پاره لږ څه تشویقي وي. دا ځای کې زموږ ټولنه کې هم امکان لري چې اصلاح راشي او هم په خلکو د پاره په ښه توګه د فیسبوک سی کنه ټولنې پرسنلی شي. اوس دا موضوع دی چې د ټولنې کې دغه رسنۍ داسې دروغجن دي چې ډېر خاطر چې ډېر دروغ دروغ ویډیوګانې ډېر غلطې خبرې خپور شوي دي، بیا حقیقت نه لري. حتی ځینې سیمه کې د دغه په سر ډېر دښمنانې بدبختیانې پیدا شوي دي. د دغه ورونو په خبره ځینې د فیسبوک د لارې ځینې جنکۍ د کور نه ایستل شوي دي، یا په لاره کې بیا یې ویشتې دي، یا یې نن هم ته راتن دي. دا څه دي چې د ټولنه لپاره بدبختي لامل ګرځي؟ که چیرې دغه مدیریت د دولت له طرفه ډېر قوي شي، زما په فکر کې ټولنه لپاره به څه ناڅه اصلاحات پیدا شي. دلته مجازات او مکافات موجود وي. دلته چې هر څه اخبریږي هغه وخت کې اقدام کیږي چې یا بېخي خبره د حد نه وتلي وي، او یا هم سره وخت کې څوک اقدام نه کوي. که چیرې مونږ نور شبکې ګورو، حتی ګاونډي هېوادونه، یعنی جزوي ترین په ټلیفون کې هم که داسې یو خبره وي چې دوی پوهېږي چې دغه کلمه د دولت په ضد ده، یا هم دولت دپاره لږ څه ګواښمنه کلمه ده، هماغه ساعت کې د هغه خلکو په دروازه کې ځان رسوي. اما زموږ افغانستان کې چې څه کېږي، څه حد نه خبره تېرېږي، ولس که په خپل منځ کې تباه شوی وي تباه کېږي، که دښمنان وي دښمنان، که دولت ته تخریب کوي که طالب ته تخریب کوي، که نور څوک مشرانو ته تخریب کوي یا توهین کوي علماو ته، دا د حد نه وتلي وي. هغه وخت کې یا اقدام وکړي یا نه وکړي، دا هغه څه دی چې زما په فکر کې په ټولنه کې بدبختي خپروي او شګړه نه راوړي.
ډېره زیاته مننه کوم زهرا جلال د خوست ولایتي شورا استازي. ښاغلی وطندوس صاحب، له تاسو نه وروستۍ خبرې اورو، مهرباني وکړئ.
ستانکزی صاحب، دلته ټوله پړه یوازې افغان حکومت ته متوجه کیږي. افغان حکومت کمزوری دی. تاسو ګورئ میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغله، خو موږ خپل شخصي نیچ نه لرو. موږ خپل آن هغه د الوتکو رادار ملنه دي نوې کړې، په کندهار کې د الوتکو رادار کار پیښې دی، یوه میاشت کېږي کار نه کوي. یعنی د دغو ډیرو مرستو سره سره بیا هم موږ خپل سپوږمکۍ نه لرو چې له هغه څخه موږ خپل خپلواک نیچ ولرو. زموږ نیچ یا له ایران څخه وي، یا له پاکستان څخه وي، یا له بلې خوا څخه وي. په داسې حال کې چې زموږ ټول کارول کېدونکي مواد همدې پاکستان د ایران تر لاس لاندې دي. یعنی که زموږ استخبارات یا زموږ لوړپوړي چارواکي خبرې کوي، مکالمه مستقیم د هغوی تر لاس لاندې ده. که چیرې موږ مواد لیږو، مواد راته لیږل کیږي، سایټونه باندې شان پورته کوو، چر څه کوو، د هغوی تر لاس لاندې دي. آن ګورئ، تاسو وګورئ په نړیواله کچه د یوه وینډوز قیمت شاید $650 یا له هغه څخه زیات وي، خو موږ دلته په ۱۰۰ افغانۍ وینډوز رانیسو، کمپیوټر انسټالوو. دا وینډوز د ایران له پاکستان سره راځي. په دې وینډوز کې مستقیم هغه اپلیکیشنونه شته چې زموږ ټول مواد دوی تر لاس لاندې دي. زموږ ایمیل، زموږ واټساپ، زموږ فیسبوک، چار څه کارو، هغوی مستقیم ویني. زه وایم که چیرې افغان حکومت دې هوډ ولري چې دغسې د دغسې پاڼو مخه ونیسي، د دغسې ایډیانو مخه ونیسي، دوی باید د هر چا آی پی تعقیب کړای سي. یو څوک ما ته اخطار راکوي پر مسنجر باندې، پر فیسبوک باندې، زه دوی ته لینک لیږم، افغان حکومت ته، انډیز ته لینک لیږم، یا مخابرات ته لینک لیږم چې ما ته اخطار راکړي. دوی باید فوراً دا تثبیت کړای سي چې دغه آی پی د کوم ټلیفون سره وصل ده، دغه آی پی له کومې شمېرې سره وصل ده، دغه آی پی د کومې سیمې څخه استعمال کړی شوی ده. دا به ډېر ژر د فساد مخه ونیول سي، د جرمونو مخه به ونیول سي. دلته چې ځینې ځوانان په تشویش کې دي، په ټولنه کې تشویش رامنځته کړی دی، زموږ ولس په تشویش کې دی، دغه تشویش را پکې راسي. او تر څنګ څنګ روسي خبرې مې دا ده چې په اکثریتو کورنیو کې انجونو ته ټلی پلان پرېښي دي. انجونې ډېر ژر تېروځي. یو څوک د نجلۍ په نوم مستعار اکاونټ جوړوي، د نجلۍ ته ریکوېسټ کوي، بلنه ورلېږي، بیا دا پر خبرو راولي، اخر پیک آوازونه ورته جوړولی سي، جوړوي، هغه تېرباسي، د هغې څخه عکس اخلي، د هغې څخه ویډیو ترلاسه کوي، بیا بېرته بلیک میلینګ کوي، بیا وروسته هغې څخه د هغې څخه د پیسو غوښتنه کوي، له هغې څخه نور شخصي خواهشات کوي. که یې هغه ونه مني، مستعار اکاونټ ته سبا د هغې ورور، د هغې پلار تورلیږي، د دې نجلۍ ژوند یې برباد کړ، په دې کورنۍ کې جنجال رامنځته کړ. دا ټول د همدې حکومت له لاسه. که چیرې حکومت غواړي چې د استخباراتو مخه ونیسي او د جرمونو مخه ونیسي، لنډه لار یې دا ده چې د معلوماتو ټکنالوژي وزارت باید دې ته ځانګړي طرزالعمل جوړ کړي. او تر څنګ دا چې د فیسبوک کمپنۍ، د ټویټر کمپنۍ، د لیف افغانستان کې دوی رسمي څانګې پرانیزي او دغسې مشکلاتو مخه ونیسي.
ډېره زیاته مننه کوم. بسم الله وطن دوست، د سولې ولسي حرکت یو ویاند او همدارنګه بنسټګر کور مو ودان. اوریدونکو، نن مو د ځوان فکر په پروګرام کې په دې باندې بحث وکړ چې ټولنیزې شبکې څنګه د توندلارو لخوا د هغوی په ګټه باندې کاریږي او څنګه ځوانان په دې برخه کې بوخت ساتل کیږي. د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم پر ټولنیزو شبکو د بحث د ګډونوالو په خبره درواغ خبرونه او جعلي معلومات خپریږي چې هغه بیا تر لرې پورې رسیږي او په ځوانانو هم بدې اغیزې کوي.
نازک دی جانان د خایست نو په دنیا کې را نورک دی جانان زر مر ورشي ستم گر شي دی نازک دی جانان د خایست نو په دنیا کې را نورک دی جانان 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 پسی تل کو مرمان جانان جانان پسی تل کو مرمان خوانا